دو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی ښارونو کې په سل اشاریه پنځه صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې د بشري حقونو په کمیسیون کې د بشري سرغړونو د څېړنو د میکانیزمونو په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ییز دفتر د نظارت او بررسۍ د څانګې مرستیاله مرغلره معیار ده. مایار صاحب، ښه راغلاست.
مننه چې زه هم په خپل ور سره خپل سلامونه ټولو هیوادوالو او ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه مایار صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې حکومت د بشري حقوقو د تضمین په برخه کې څو ډوله ژمنې یا تعهدونه لري.
مننه. حکومت په هیواد کې د بشري حقوقو د تضمین په برخه کې درې ډوله ژمنې لري. لومړی دا چې حکومت مکلف دی پر دې چې احترام ولري بشري حقوقو ته. دوهم دا چې باید خپل بشري حقوقونه حمایت کړي. او دریم دا چې باید د اجرا زمینه په هیواد کې د بشري حقوقو د پلي کېدو لپاره مساعده کړي. نو په دې حق لوایلی شو چې حکومت د بشري حقوقو د پلي کېدو لپاره باید بشري حقوقو ته احترام ولري، حمایت کړي او د اجرا زمینه یې برابره کړي.
ډیره مننه. کله چې د وګړو حقوق نقضیږي، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه میکانیزمونه لري؟
مننه. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هکله تقریبا 15 څانګې لري چې د وګړو د بشري حقوقو د نقضېدو لپاره کار کوي، لکه امبودسمن برخه، نظارت او بررسي د ښځو برخه، د ماشومانو د بشري حقوقو د حمایت برخه، او همدارنګه د معلولینو او معیوبینو څانګه. او په خاصه توګه کوم چې د نظارت او بررسي برخه ده، هغه د کمیسیون د یو کلیدي او یو مهمه څانګه ده چې په دې هکله هغه شکایتونه او د بشري حقوقو د نقض د سرغړونو کوم شکایتونه چې د برخې ته راځي او د بررسي کوي. زه به تاسو ته هغه کوم تایمرایل چې کوي هغه به تاسو ته په لنډ توګه تشریح کړم. د مثال په توګه، مثلا کله چې موږ ته حضور یا وګړی یا هیوادوال کمیسیون ته مراجعه کوي، او دو یا په سرنوالی کې یا محکمه کې یا هم کوم حق نقض شوی وي، دغې لپاره دا چې کمیسیون دغې نه حمایت وکړي، دغې لپاره راځي کمیسیون ته مراجعه کوي. مونږ اول د دوی هغه عریضه اخلو او ثبتوي په خپل هغه فرمه چې د کمیسیون له طرفه ترتیب شوې ده. پس لغه که چیرته دوی حقوقی مشوره ته ضرورت لري، هغه مشوره مرتور کوو او روسته لغه مونږ د دې شکایت زو په هغه مربوطه مرجع کې مستند څیړو او مستند سازی او پیگیری کوو. کله چې مونږ د دې شکایت مربوطه مرجع کې لکه سانوالی، محکمه او یا داسې نور مرجع، هغه ته کله چې وګورو د دوی مشکل مونږ چیرو او که چیرته وګورو چې هغه ته واقعا د دې یو بشري حق نقض شوی دی، د هغې په هکله د مربوطه مرجع سره خبرې کوو، مکتوبي یا حضوري. او که چیرته مثلا دوی وکیل مدافع ته ضرورت ولري، مونږ ورته وکیل مدافع ټاکو چې په جزایی، البته په جزایی قضیو کې مونږ دوی ته وکیل مدافع ټاکو چې د هغوی سره مرسته وکړي. نو دغه میکانیزم دی د بشری حقوقو د سرغړونو لپاره. کله چې کمیسیون ته راځي او مراجعه کوي، موږ ورسره ولاړ وو او ورسره چیرو.
د بشری حقوقو د نظارت او بررسي په برخه کې په دې اړه تر دا مهاله پورې څومره فعالیتونه کړي دي؟
مننه. تاسو د سوال په ځواب کې باید وایم چې په خاصه توګه د نظارت او بررسي برخه په دې هکله څو فعالیتونه لري. لکه مخکې چې ما وویل، لومړی دا چې کوم شکایت چې حضوراً موږ ته دفتر ته راځي، هغه موږ ثبتوو او بیا پس له هغې موږ ګورو که چیرته حقوق بشري هغه څیړو او په دې مورد کې موږ هغه خپل اقدام کوو. او بعضې شکایتونه دي چې دوی مثلا بعضې مبوسین له مبس نه یا زندان نه موږ ته تلیفوني تماس اخلي او وایي چې دغه مشکل مبس کې موږ لرو، دوسیه لري، یا مثلا د موږ حبس پوره شوی خوشي کېږونه، بیا تلیفون د طریقه د هغوی شکایت اخلو او پس له هغې ځو همغه مبس او دا پیگیری کوو. دوهمه مسله ده چې موږ تقریبا د شپږو ولایتو د سلب ازادي د محلاتو نه موږ څېړنه کوو. په میاش کې یوار هر واره د خزینه بخش مبسنه او د نارینه بخش مبسنه په میاش کې یو ځل موږ نظارت لرو او په غیر نظارت کې موږ دغه د زندان کوم مشکلات چې لري هغه ګورو او د مقامات سره دغه د حل په باره کې خبرې کوو او څو قضیې دي چې ما خپله نظارت درلود او نتیجه مثبته وه او په دې هکله مو مثبتې نتایج لاسته راوړنې درلودې. درېیم دا چې به د ولسمشرۍ د فرامینو په کمیسیون کې د پاغې کې موږ نظارت پاغې باندې نظارت لرو او د هغې کمیسیون غړي هم یاستو چې تقریبا په هر کال په زرا و دوسیې د کمیسیون د نظره تیریږي او پر دې باندې نظارت لرو او تقریبا داسې قضیه هم لرو چې د کمیسیون ټول اعضاو په یو دوسیه باندې امضا کړې ده خو دفتا د موږ زموږ ناظر په دې توانېدلی دی چې په هغې دوسیه کې یو د حقوق بشر سرغړونه پیدا کړي او امضای نه کړي. نو دغه زموږ فعالیتونه و د نظارت او بررسۍ برخه کې چې ما لنډ تاسو ته وایم.
ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښاست. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د نظارت او بررسۍ په برخه کې د بشري حقوقو کمیسیون څومره لاسته راوړنې لري.
مننه. تاسو د سوال په ځواب کې باید وایم چې د بشري حقوقو د کمیسیون یو لاسته راوړنه په تیر کال کې دا وه چې د ټول په ټول افغانستان کې شپږ زره و سوه اته تنه هغه زندانیان چې غیر قانونی سلب آزادی شوي وو د بشري حقونو د کمیسیون په قانوني مداخلې سره دوی خوشي شوي. او د بشري حقونو د کمیسیون بله لاسته راوړنه دا ده چې په تیر کال کې 3219 وارې د زندانیانو څخه دیدن نظارت شوی دی، څیړنه شوې ده او د هغوی مشکلاتو ته رسیدګي شوې ده. او په تیر کال کې تقریبا درې زره پنځه سوه اتیا مورد شکایتونه حقوق بشر کمیسیون ته راغلي او ثبت شوي دي. دا یو د لاسته راوړنو د بشري حقونو د کمیسیون څخه ده. او د بشري حقونو د کمیسیون بله لاسته راوړنه دا ده چې د ریاست جمهوری د فرامینو په کمیسیون کې تقریبا 10521 دوسیې دوی لیدلي دي او د هغې نه د 10 دوسیونه تقریبا 10 اتیا دوسیې تایید شوی دی او 410 نور دوسیه د کمیسیون البته د بشری حقونو د نماینده له طرفه رد شوی. دا هغه لاسته راوړنې دي چې د بشری حقونو کمیسیون په تیر کال کې درلوده.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سره.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی فرشته مرسل
سلامونه. قدرمنو دوستانو، ستړي مشي. نندارتون د عامه معلوماتو د زیاتولو ترڅنګ د بازار موندنې او تفریح یو ښه میله ده. آیا د نندارتون له تاریخ او ارزښت خبر یاست؟
د نندارتونو تاریخ باید لکه چې دا ټول متداوله علوم سرچینه د یونان د تمدن نه اخیستل شوې ده. خوشبختانه دغه نندارتونونه هم هلته رامنځته شوي دي.
که زمونږ خرڅلاو وشي کوونی چې زمونږ د بیلابیلو خلکو سره پیژندګلوي کیږي، د خپل یو مارکیټینګ دی.
په اوسنۍ خپرونه کې د نندارتون په جوړښت، ارزښت او تاریخ خبرې کوو. زه اکرام الله اکرام یم او نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
در من دوستانو هر وخت په تیر بیا د پسرلی په موسم کې د افغانستان په ډیری ولایتو کې د بیلابیلو شیانو نندارتونونه دایریږي. په دې نندارتونونو کې کرنیز محصولات، په کور کې جوړ شوي خوراکي توکي، لاسي صنایع، هنري آثار او ځینې هغه شیان نندارې ته کېښودل کېږي چې په یوې ځانګړې سیمې پورې اړوند وي. نندارچیان راځي، د شیانو ننداره کوي او په اړه یې تاریخي معلومات پیدا کوي. نندارتون په لومړي ځل یونان کې رامنځته شوی دی. له هغه وروسته بیا د نړۍ نورو هېوادونو خپل لرغوني او ارزښتناک توکي نندارتون ته وړاندې کړي دي. په پیل کې په افغانستان او نورو نړۍ کې د نندارتون د تاریخ په هکله د موزیم له پخواني مشر عمر خان څخه پوښتو.
دا نندارتونونه ورو ورو په حالت انکشاف کې او توسعه پیدا کړله. د ساور نمخ کې دغه نندارتونونه د لرغونی ساحې په نامه سره ایجاد شوي وي. مثلا د غزنی خونه، د بامیان، د شترک او پایداوي، د آی خانم، همدارنګه د هدی او داسې نور نمایشګاوي هم په دې شکل سره وو. د اووم د ساور نمخ کې څلور نندارتونونه وو چې متحده ایالاتو کې، ایتالیا، جاپان او پاکستان کې وو. اما دغه نه راوروسته موږ متعدد نړیوال نندارتونونه لرو چې د افغانستان د ملي موزیم آثار خصوصا د 2008 کال نه راوروسته د پټور کې دي. په مختلفو هیوادو کې دندارې ته ایښودل شوي دي.
په پخوا وختونو کې اکثرا نندارتونونه په غوځایونو کې دایریدل چې هلته به د خلکو تګ راتګ ډیر و. د بیلګې په توګه د ابریشم لاره یادولی شو. دا چې هغه لاره د تجارت لپاره د خلکو مشهوره لاره وه، نو نندارتونونه به هم ډیر دایریدل. موږ له څو تنو څخه پوښتلي چې آیا نندارتون ته کله تللي که څنګه.
شریف الله احمد زایم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ. زه خپله دغه د افغانستان داخلي تولیدات چې ورکې وړاندې کېږي دغه نندارتونونو ته ډېر ځم، یعنی ډېر خوند راکوي راته. د ما خو خپله دغه د پنبې غوړي ورکې واخیستل، کور ته مې وړ، یعنی ډېره ښه ذایقه یې درلود.
نوم جاوید منګل دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. ولا نندارتون ته خو نه یم تللی ځکه چې د وخت له کمښت تللی نه یم. شوق یې لرم چې لوړ شم چې وخت پیدا کړم، خو نږدې نه م نه دی لیدلی.
د کابل په دې افغانانو کې بابرشاه سنتر هغه ځای دی چې مېرمنې او نارینه په خپله سیمه پورې اړوند بیلابیل توکي نندارې ته ږدي. دلته وطني غالۍ، د کور وسایل، د ماشومانو د لوبو شیان خرڅېږي. په خوا کې خواړه هم پخېږي. کله چې موږ انګړ ته دننه شو، د نندارتون د کېږدۍ ښایست دې ته واڅولو چې لومړی د نمایشګاه په خبر شو. د نمایشګاه شیانو ته د کېږدۍ زرغونې رڼا بېله ښکلا